شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار دمحل په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره ټاکل شوې خبرې اترې وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
په کابل کې ځن وژون کې برید مرګ ژوبله اړولې ده. د اوروزګان چارواکي وایي په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي. یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چورې لږ تر لږه دوه ملکیان وژلي او ګڼ نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په ختیځ کې سوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویل موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی دی.
یو کرولا ډوله موټر چې منفجره مواد پکې بار وو او په پام کې درلودل د کابل د 9 حوضې اړوند د صنعتي پارکونو په 15 کوڅه کې د جی 4 اس بهرنۍ کمپنۍ کارکونکي په نخښ کړی موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی.
د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید ماجرو خبري اژانسونو ته ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان ټپیان سوي چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په وروستیو کې کابل د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د سختو حملو شاهد و. دغه حملې په داسې حال کې سوي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیات سوي څو د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د اوروزګان چارواکي وایي په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دوی په خبره دغه هوایي حملې وي چې په نتیجه کې څو تنه وسلوال طالبان ټپیان سوي هم دي. د اوروزګان د امنیت قوماندانۍ سرپرست ویاند احمد فضلي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
کوم بلید کې په دشمن کې د وګړک په سیمه کې چیر مازګر سوي دي. په یاد منطقه کې اووه کسه طالبان دشمن زخمیان سوي دي، څلور کسه یې وژل سوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې وروستۍ حملې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یمګان او وردو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمې فرقې قومندان جنرال نورالله قادري ازادي راډیو ته وویل
په وردوج او یمګان ولسوالۍ کې هم موږ پوځي عملیات په پام کې لرو. په نږدې راتلونکي کې به د دغو عملیاتو پر پلان کار وکړو، خپلې اړتیاوې له مرکز سره شریکوو. د عالي رتبه چارواکو هیله کوو چې په دغو عملیاتو کې مو ملاتړ وکړي.
څه باندې دوه کاله کېږي چې د بدخشان یمګان او وردوج ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د بدخشان ولایتي ادارې تر دې مخکې هم د دغو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړی و. یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شر د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د وسلوالو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپل معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. ولسمشر ترامپ اعلان کړی چې تر څو پورې پاکستان د وسلوالو پر ضد قاطع مبارزه ونه کړي، اسلام آباد ته به د امریکا 2 میلیارد کلنی پوځي راستا ځندېدلې پاتې وي. د چارواکي ویلي پاکستان داسې ښکاره کوي چې ګواکې دا هیواد د امریکا غوښتنې پر ځای کوي، خو اسلام آباد په دې برخه کې ډېر کم څه ترسره کړي دي. د سوریې په ختیځه غوطه کې پرون هوایي حملو په لسګونو ملکیان وژلي او په زرګونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. ته په دسل کېده چې د سوریې دولتي ځواکونه دمشق ته نږدې د افراطي وسلوالو په وروستي پټنځای کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په ختیځه غوطه کې د روسیې په هوایي حملو کې پرون لږ تر لږه 78 ملکیان وژل سوي دي. له دې سره په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د وژل سوو کسانو شمېر 1350 کسانو ته ورسېد. دغه پوځي عملیات شاوخوا یوه میاشت مخکې پیل سوي دي. په لویدیځ غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو خپل موټر تیر کړ چې له عمله یو افسر او یو سرتیری ووژل سول او دوه نور ژوبل سوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې سوي ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې برید کوونکی فلسطینی ټپي دی او دا مهال په روغتون کې دی. د اسرائیل د دفاع وزارت دغه پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز پرون نوښته د اف بی آی یا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندرو مکیب له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د ده د کمپاین او د روسیې ترمنځ د اړیکو د تحقیقاتو په تړاو پر مکیب انتقاد کړی و چې یو طرفه دی. د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټون کې دې نتیجې ته رسېدلی چې مکیب په غیر قانوني توګه رسنیو ته معلومات ورکړي او له لوړې کولو وروسته څو ځلې په خپله دنده کې صادق نه دی ثابت شوی. مکیب دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دندې څخه د ده لري کول د اف بی آی د قانون عملي کوونکو ادارو او په ټولو کې د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو حادثو د لړۍ یوه برخه ده.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. چارواکي وایي چې یو لوړ پوړي پاکستانی مقام نن کابل ته تللی دی او دغه ټاکل شوی دی چې له افغان مقاماتو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. همدارنګه به واوري چې د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د ملي اردو څلور تن افسران چې سمو د مخکې اسیران شوي وو په ازرې ولسوالۍ کې د طالبانو له سندان څخه په تیښته بریالي شوي دي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوی دی. دا هغه موضوعات دي چې په دې خبرونه کې به په رپورټونه ولرو. ورسپانو ته کتنه هم له یادم وباسم. دا ازادي راډیو ده. یوی باوري حکومتي سرچینې ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار نن کابل ته تللی. سرچینه زیاتوي ټاکل شوی ناصر خان جنجوابه په کابل کې ولسمشر اجرایه رئیس او خپل سیال حنیف اتمر سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو چې همدا اوسې د کابل له سټوډیو نه وړاندې کوي.
بلې انسب د افغان حکومت وی باوري سرچینی ازادي رادیو ته ول چې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار ناصر خان جنجوانن په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی دا او ټاکل شوی دی چې خغلی جنجوال خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره بلابل ملاقاتونه ولري. سرچینه زیاتوي نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر رغولو له ترهګرۍ سره پر مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. بلخوا یو د پاکستانی رسنیو لیکلي دي چې جنجوابه د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خرابو اړیکو پر رغولو هم خبري وکړي. د پاکستان د غلوړ پړي چارواکي د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په بلنه کابل ته راغلي ده. په داسې حال کې چې د کابل پروسی په دویم کانفرنس کې افغان ولسمشر ویلي وو له پاکستان سره د مخامخ خبرو د پیل وړاندیز کړی وو. محمد اشرف غنی ویلي وو چې دوی د پاکستان تیرې کړنې هیروي خو نوي پړاو لپاره میز د سولې او د میز خبرو ته باید دوی حاضر سي. پاکستان د ولسمشر غنی د خبرو د غوړاندیز تر اوسه کوم جواب نه دی ورکړی او کله چې دغه پاکستانی پلاوی له افغان چارواکو سره ملاقاتونه ولري په دې اړه اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو له ویب سټ هم دارنګ له رادیو څخه نور معلومات ترلاسه کړي. بلی انسه
ډیر زیاته مننه کوم رحمت الله افغان له تاسو نه په روانو خبرونو کې به خمخاله تاسو سره په تماس کې او په دې اړه به تازه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوو. دوستانو تاسو موږ ګلاس هدا یې راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. د دې کمیسیون یو غړي معز الله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیکي او تدارکاتي ستونزو په اساس دا انتخابات په لږ ځنډ سره ترسره کیږي. له دې سره په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې نه خپله کمیسیون او نه هم حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره لازم کارونه ترسره کړي. یوسف خان ځدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل له ځدران څخه اورو.
په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په سر د ټولو انتقادونو سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د انتخاباتو نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. دا کمیسیون وایي له تر اوسه د انتخاباتو لپاره تخنیکي او تدارکاتي چمتووالی نه دی نیول شوی چې له کبله یې ممکن انتخابات د ټاکل شوې نیټې څخه د دوه میاشتو په ځنډ ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي معز الله دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره د دقیقې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي.
قرار ای هست کې کمیسیون مستقل انتخابات روی تاریخ واقعی و اونجایی که میتونه فعالیت ها یک تای دیگه انجام شه و ما را به کجا میرسانه سرش کار شده و انقریب در نظر است که با شرکای انتخاباتی از جمله حکومت و بینرهای بین المللی شریک بسازیم و انشالله وقت اعلان خواهد شد.
لدې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو نیټه د 1309 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه اعلان کړې وه. دغه کمیسیون ټینګار کړی و چې د دغو انتخاباتو لپاره د خلکو د ثبتولو پروسه به د روان کال د عقرب په میاشت کې ترسره کوي، خو اوس د لازم چمتووالي د نشتوالي له کبله دا کار هم د روان کال د حمل میاشتې ته ځنډیدلی دی. په انتخاباتو د څار افغان بنسټونو تل انتقاد کړی چې د دغو هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت د انتخاباتو د سره کېدو لپاره په خپل وخت سیاسي او تخنیکی کارونه نه دي ترسره کړي. د انتخاباتو په پروسه یو ناظر جانداد سپینغروس هم ورته انتقاد لري.
تخنیکی پروسه خو ټول کمیسیون پورې اړه لري، مختلف لارو نه کولی شي تخنیکی پروسه په لار واچي، او د سیاسي اجماع مسله بیا تبې د حکومت پورې اړه لري چې حکومت باید مشورې او مذاکره شروع کړي د نورو سیاسي ګوندونو سره، جریانونو سره، د دوی زمینی توافق واخلي. نو هم حکومت کرام دي هم کمیسیون په دې رابطه تر اوسه لازم پرمختګونه نه دي کړي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو تل ویلي انتخابات یو حساسه موضوع ده چې په اړه یې هیڅ ډول ناغړي باید ونه شي. د اجرایه رئیس دوان رسال امید میاسم نن ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشران د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ژمنتیا او پوره سیاسي اراده لري. دی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې به حکومت ټول لازم اقدامات ترسره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، یوسف خان زدرانو چې لا کابل نه په رپورت کې ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د دقیقې نیټې د اعلان په اړه خبرې اترې روانې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوګر سیمه چارواکي وایي چې د ملي اردو څلور تن افسران چې سمو د مخکې اسیران شي وو په ازرې ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان نه په تیښته بریالي شوي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا افسران به نن کابل ته انتقال شي. په دې اړه د لوګر د ازرې د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په هکله نسیم شفق له ښاغلي وکیل سره مرکه کړي او په سر کې ترې د دې افسرانو د تیښتې په اړه پوښتنې.
سیلاب او تندر خلی اردو اړوند برید بلان دی زازوی جاریوب لسوالی نا مصروالو طالبانو نیولی و بی پا ادره که دوی دی اسیرانو پا شکل ساتل حل تا ولسی هم کاری و استخباراتی درکتی آده دی سبب سویده سی دوی تلار خودر سویده و دوی دی طالبانو لساحی سخا دی دولت ساحی تا شکل دا اشکال را انتخال سی بلاخره دا خلق رو رمت تیرش پا دی ادره لسوالی دولتی زواکونو تیزان بسپار و وسط امن که دی ممکن نن غوی را انتقال سی کابل تا.
نو دوی څنګه د زازای او ولسوالۍ څخه یا په مجموع کې له پکتیا څخه هلته دوی اسیر سوي و بیا دوی ازره ته انتقال سول؟ یعنی په ازره کې د طالبانو هلته خوندي مرکزونه دي چې کولای سي دوی هلته په اسانه ساتلی وای او که څنګه؟
ازره خو تاسو معلومه ده چې یوه مغلقه جغرافیوي ستراتیژیک پوزیشن لري او موقعیت لري. په هر شکل د اشکالو چې سړی وغواړي که مواد بخدر وي که به اکمالات او د تدارکات او په ادرس باندې وي او که بل اخره د مختګاو د ساتلې په ادرس باندې وي. ترکیه لیکو سر په ادر کې سقوط وکړ، پاکستان لیکو سر په ادر کې سقوط وکړ، د داعش او د طالب د جګړو د سیاسي کشمکشونو ادرس په ادر کې وو. د ادر مغلق جغرافیوي موقعیت او سرحدي نږدېوالی او خلاص سرحد د دې سبب شوی دی چې په ادر کې به خامخا داسې واقعات او سره رخ شي چې هغه په نور افغانستان کې مثالونه ډېر کم دي.
بله، نو ښاغلی وکیل، ازره له خیبر پښتونخوا سره سرحد هم لري، له ترې منګل او پړچنار سره، څومره ضرور ده چې د ازره امنیت ته مرکزی حکومت ډیر توجه وکړي؟ اول ته کوم مرکزونه چې دي د وسلوالو مخالفینو د غل منځوړلو تجدید پام وسی؟
ازره له خیبر پښتونخوا سره رښتیام 11 کیلومتره خلاص سرحد لري چې د افغانستان په تاریخي جنگونو کې د 15 کال هغه خلاص پات شوی دی، جنګونو په وخت کې او د طالبانو د امارت په وخت. نو ځکه په امنیتي لحاظ سره کله یې خوانه ټول افغانستان ته تهدید موجود ده، خو له بلې خوا په داخل کې هغه قومي تړونونه چې قوي ریښې لري او قوي بیس لري، دا دوه هم زموږ مغلق جغرافیوي موقعیت نه وایي، هم قوي قومي تړونونه نه وایي، او لږ د مرکزي حکومت توجه نه وایي. ادر به اوس په دې حال کې نه ول، دا به په ډېرو لویو مراکزو باندې بدله شوې وه. خو بیا هم له دولت نه زموږ خیله داره چې د ادر د امنیت د افغانستان د مرکز او کابل امنیت ته او د ازرې همیشنی تهدید د ارګ تهدید په معنا باندې تمثیل کیږي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. سبا د هندوستان په مرکز نوې ډیلی کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او د غړو هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوال سوداګرۍ عمومي رئیس میر سید سیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د دغه سازمان په عمومي تعیناتو او د سوداګرۍ په برخه کې د پرتو ستونزو په حل لارو بحث او خبرې کیږي. ښاغلی سیدی وایي هغه خنډونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له لورې افغانستان ته جوړ شوي، افغان لوري به د دغه سازمان له غړو هیوادونو نو سره شریک کړي. د نوموړي د معلوماتو لمخه پاکستان په دغه کانفرنس کې لګډونه انکار کړی. ټاکل شوی چې راتلونکو میاشت په واشنگټن کې د افغانستان او امریکا ترمنځ توسل په نوم سوداګریز کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سوداګریز صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د توسل سورلسم کانفرنس دی چې په امریکا کې جوړیږي. ښاغلی پسرلی وایي د دغه کانفرنس هدف په افغانستان کې د سوداګرۍ لپاره د سترو نړیوالو پانګونکو پام اړول دي. د نوموړي په خبره په دغه کانفرنس کې تر ډیره په سوداګریز فرصتونو، صنعت، ترانزیت او زراعت بحث کیږي، او افغانستان به په دغه هیواد کې د سوداګرۍ د فرصتونو او پنګونې د زمینی په اړه ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 1400 افغانۍ، یو بوجۍ درې نمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1000 او یو لیټر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزر سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ شل پولا، یو یورو 40 افغانۍ اویا پولا، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ اتیا پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پولا، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 40 پولا، او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله مسله. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوې. په دې اړه نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي. نوري صاحب، د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مرستیال د لرې کېدو علت څه ښودل شوی؟
بله، ان صاحب د امریکا لوی ترنول جیف سیژن د اف بی آی لکه څنګه چې تاسو ویل د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندرو مکیپ لرې کېدو د اعلان په ترڅ کې ویلي چې هغه په دې خاطر لرې شوی دی چې دی بې پرې نه و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغه انتقاد کړی و چې له روسیې سره د ده د کمپاین د اړیکو په اړه څېړنه کې یوه خوا نیولې وه. سیشنز وویل چې نوموړی دوه ورځې مخکې له دې چې د اف بی آی د ستر مفتش او د مسلکي مسؤلیت دفتر له سپارښتنې سره سم له پلان سره سم تقاعد وکړي، له دندې لرې کړی شوی دی. د متحدو ایالتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټونکو دې نتیجې ته رسېدلي چې مکه په غیر قانوني توګه رسنیو ته داسې معلومات ورکړي چې اجازه نه درلوده، او هغه هم څو ځلې تر لوړې لاندې، او نوموړی په خپله دنده کې صادق نه و. خو مکه دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له دندې څخه د ده لرې کول د اف بی آی د قانون عملي کوونکو ادارو او په ټوله کې د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو هڅو د لړۍ یوه برخه ده.
له دې مخکې د اف بی آی مشر لرې کړی شوی او د هغه د لرې کېدو علت څه ښودل شوی؟
البته فدرال تحقیقاتو د ادارې له دې مرستیال چې نن لرې کېږي له هغه نه میاشتې مخکې ولسمشر ترامپ د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کومی په دې خاطر لرې کړی و چې ترامپ پر هغه انتقاد کړی و چې د روسیې په روسیې سره د اړیکو په اړه څېړنه کې په تخصصي شکل خپله مسؤلیت مخته نه وړي. دغه اقدام کانګرس ته د خطر زنګ ورکړه او هغه د دې سبب شو چې په دې اړه یوه ځانګړې څېړونکې اداره رامنځته شي چې مشري اوس رابرټ مولر کوي او رابرټ مولر هم تر اوسه پورې په دې اړه څېړنې پای ته نه دي رسېدلې. په دوو برخو کې رابرټ مولر څېړنې کوي، یو د 2018 کال د امریکا د متحدو ایالتونو په د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې، او بله هم د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د موسکو ترمنځ د پټو اړیکو په اړه. البته موسکو دغه تورونه تل رد کړي دي چې د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوري. قدرمنو دوستانو، رپورټ مو واورید چې وایي د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له موسکو سره د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي د تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا د دفاع وزیر وایي ایران په افغانستان او سیمه کې نامنی پراخي. د افغانستان د لویدیځو سیمو یو شمېر چارواکو هم ویلي دي چې ایران په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو مخه نیسي. د فراه ولایتي شورا مشر ایران او نور ګاونډیان پر دې نامنیو ګراموي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروړي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي یوه خبره چې د تډیره واضحه او په څرګنده معلومه شوې ده، د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د ایران هڅه ده. ماتیس چې اوس د افغانستان او منځنی ختیځ له سفر څخه واشنگتن ته ستون شوی، د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د پدې اړه افغانستان ته د سفر پر مهال معلومات ترلاسه کړل. ماتیس زیاته کړه چې په امریکا کې هم د تدا یادونه شوې چې ایران لا هم خپل سلوک نه دی بدل کړی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم په تیره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې ښایي ایران د افغانستان په لویدیځ کې له طالبانو سره اړیکې لري. نورو امریکایي چارواکو هم پر ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د مرستې تورونه لګولي، او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم په تیره فبروري میاشت کې له بي بي سي سره په یو مرکه کې وویل ایران له وسلوالو طالبانو سره یو اندازه مرسته کوي. ښاغلی ستانکزي وویل تهران په دې پلمه له طالبانو سره اړیکې نیسي او مرسته ورسره کوي چې د داعش پر ضد جګړه کوي. ستانکزی له محدودو افغان چارواکو څخه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه په ډاګه خبرې کوي. افغان چارواکو هم اوس او هم پخوا په دې برخه کې خوله پټه نیولې، خو د څو لویدیځو ولایتونو چارواکو اوس او پخوا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه خبرې کړي. د فراد ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې په وروستیو نامنیو کې ګاونډي هیوادونه په تیره ایران لاس لري. فرید بختور ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټول هیواد او په خاص ډول په فراه ولایت کې د دې مداخلو شواهد لیدل کیږي.
نیروهای امنیتی ما، کشفی ما، طبیعیست که اسناد او موارد وجود داره که
زموږ له امنیتي او کشفي ارګانونو سره په دې اړه اسناد او موارد شته چې هغه وسلې چې وسلوال مخالفین کار ترې اخلي ګاونډیو هیوادونو ورکړي دي. دا یو څرګنده او واضحه خبره ده چې په فرا کې د ایران اړوندې وسلوالې ډلې جګړه کوي.
د بختور په وینا ګاونډیان غواړي په افغانستان کې د پراختیایي پروژو او د عامه تاسیساتو د رغونې په وړاندې خنډ جوړ کړي. خغلی بختور د ټاپی د غاز د نلیک او د فراد بخشابات بند پروژې د مثال په توګه یاد کړي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ وکړي. خغلی غنی ویلي چې د افغانستان عامه تاسیسات د ټولې سیمې لپاره ګټورې دي او د هیڅ چا پر ضد نه دي.
دوستان اوس برای شدید چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو لیکنې خبرې کړې دي، حمید مومند ورته کتنه کړې.
د کابل ورځپاڼو په خپل نننیو ګڼو کې د افغان حکومت د سولې له طرحې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ملاتړ او افغان پولې ته څیرمه د چین د پوځي حضور پر زیاتېدو بحثونه کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ په خپل یو بیان کې د طالبانو غوښتنه ده چې له کوم ځنډ پرته ده د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت طرحه ومني. ورځپاڼې لیکلې ده چې د امنیت شورا په بیان کې د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ ترڅنګ ټینګار شوی ده چې د کابل پروسې دویمه غونډه باید په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسېدو سبب شي. خو ورځپاڼه لیکي چې له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان خبرو ته نه حاضرېږي او پاکستان د ترهګرو د ملاتړو لاس نه اخلي. نو پکار ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان او ترهګرو د لا زیاتو فشارونو لپاره اقدام وکړي. ورځپاڼه لیکي چې پر پاکستان د فشارونو زیاتول او د اقتصادي بندیزونو لګول به دغه هیواد مجبور کړي چې د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي او طالبان اړ باسي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. مساورس پانه د جګپړې امریکایي قومندان په حواله لیکل دي چې د نوې ستراتیژۍ اعلان او پر اسلام آباد د فشارونو له زیاتولو سره سره پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. ورسپانه د زنو راپورونو په استناد لیکي چې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدماتو په کمیټه کې له ترهګرو ډلو د پاکستان د ملاتړ په اړه ځینې پوښتنه وشوه. ورسپانه لیکي چې د سناتور کینګ پوښتنه دا وه چې آیا پاکستان اوس هم په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي او آیا د امریکا نوې ستراتیژۍ ونه توانېدله چې پاکستان مجبور کړي سو د افغانستان په اړه په خپلو کړنو کې بدلون راولي. ورځپاڼه لیکي چې دغو پوښتنو ته د جنرال جوزف ووتل ځواب دا و چې لا هم په پاکستان کې د طالبانو پناه ځایونه موجود دي او لا هم پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي، خو موږ هڅه کوو چې د افغانستان په اړه د پاکستان په چلند کې بدلون راولو. هیواد دولتي ورځپاڼه لیکلي دي سره له دې چې په کور دننه او بهر په نړیواله کچه د افغان حکومت د سولې د طرحې تود هرکلی او ملاتړ شوی دی، خو طالبانو نه یوازې دا چې دې طرحې ته کوم ځواب نه دی ورکړی بلکې پردۍ جګړې او ترهګریزو حملو ته زور ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي چې کله یوې خوا په نړیواله کچه له طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرېدو غوښتنه کېږي، خو ورسره دا خبرداری هم ورکول کېږي چې که طالبان له دې فرصت نه کار وانخلي نو وبه ځپلی شي. د کابل زنو ورځپاڼو د دې ترڅنګ له افغانستان سره پولې ته څیرمه د چین د پوځي حضور د زیاتېدو په اړه هم لیکنې کړې دي. دنیا ورځپاڼې د بحران د نړیوالې ډلې د یو راپور په استناد لیکلې ده چې چین له افغانستان سره پولې ته څیرمه خپل پوځي حضور زیات کړی دی او د تاجکستان په یوه سیمه کې چې له افغانستان او چین سره ګډه پوله لري خپل سرتېري ځای پر ځای کړی دی. ورځپاڼې لیکلې ده چې چین هڅه کوي د افغانستان له خاورې د چین په لویدیځو سیمو کې د یو غیرو جنګیالیو د حملو مخنیوی وکړي. ملیارمن ورځپاڼې هم لیکلی دی چې چین هڅه کوي چې د تاجکستان په سرحدي سیمه کې د خپلو سرتېرو پر ځای کولو سره د چین په لویدیځو سیمو کې د یوغور اورپکو د حملو مخنیوی وکړي چې له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري. ورځپاڼه لیکي چې چین د سرتېرو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ له ترهګرو سره د مبارزې لپاره په سیمه کې یو مرکز هم جوړ کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د چین لخوا دا اقدام داسې محل کیږي چې له دې مخکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د افغانستان په شمال کې د افراطي ډلو پر ضد د تاجکستان او چین پولو ته څیرمه هوایي حمله پیل کړي چې تر ډېره هدف د افغانستان ګاونډیانو ته ډاډ ورکول وو.
السلام علیکم، زه رفیع الله د شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زموږ د ازادي راډیو سره هیله ده دا چې زما پیغام وړکورو چارواکو ته ورسوي. زموږ غوښتنه د درې ګونو ولسوالۍ چې عبارت د خوږیاڼو، شیرزاد او سرک څخه دي چې د کابل جلال آباد په عمومي سړک دویم لین سړک باندې پرتې دي، دي سړک لا کار چارې چې دي په ټپه ولاړې دي. زما هیله ده چې دا سړک چارې په زر تر زره پیل او زما دا پیغام وړکورو چارواکو ته ورسوي. وسلام، با احترام.
السلام علیکم، زه بسم الله د پکتیکا ولایت د کنډکی دونه خبرې کوم. د موږ مشونه دولت ډېر ځنډ کړی دي، پنځه تاریخ ورځې بعد موږ ته یو مشونه راکوي. موږ خپل له کوره یو سرباز یم، کور کې مې نه غالۍ ده راغله کې نه د پیسو چې شي نه څوک شته دی ګاټې وټې ساړي. موږ مشونه ولې ځنډی؟ دولت نه مې دا غوښتنه ده چې موږ د مشونه په ټیمه والا کې د دې وطن دفاع کوو، وینې چې یو داسې کارونه ولې موږ سره کوي. بس سلام، ازادي راډیو دا پیغام دې ورس.
السلام علیکم، زه بادشاہ زمان خستار یم د ځینې خلې د ځانی کلي څخه نه د سکوت ولسوالۍ د خوست ولایت نه د سکوت ولسوالۍ. موږ ته باید سړک چې موږ ته باید هغه بندینه جوړ شي، د اوبه بندینه او په خاړ کې مو اوبه ډېرې دي. موږ لاسرسی نه شي کولای چې موږ بزور ته وزو. رژیم شي به بوسنه ټکلای موږ ډېر ضرورت وکړل دي حکومت ساتره موږ دولت موږ ساتره هیڅ کوم لرنه نه دا ته کړی نه د ټکو ټول سوالای ته خو سولایت څخه امن دی جګړه نشته پکې باید موږ ته ډېر پام لرنه وشي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نه دے
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی وس هم پاموکړی وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان چارواکي وای په پلازمینه کابل کې نن سهار یو ځانمرګ برید مرګ جوړه اړولې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وای چې پېښه کې درې تنه وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د اورزګان ولایت چارواکي وای په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی په خبره دغه هوایي حمله وی چې په نتیجه کې څو تنه وسلوال ټپیان شوي هم دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وای د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرتانی ولول لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمې فرقې قومندان جنرال نور الله قادری ازادي رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د دوی چمتووالی روان دی. یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقانه شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ستراتیژي تر اعلان وروسته د وسلولو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریک کړې. د سوریې په ختیځ غوطه کې پرون هوایي حمله په لسګونو ملکیان وژلي او په زرګونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور کړی دي. د پداسل کې دا چې د سوریې دولتي ځواکونه د مشق ته نږدې د افراطي وسلولو په ورستي پټنځای کې خپل تهاجمي عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. په لویدیځ غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو خپل موټر تیر کړ چې له عمله یو افسر او یو سرتیری وژل شوی. په پیښه کې دوه نور کسان جوړل شوی دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه پرون جنین شهر ته نږدې شوې ده. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز پرون ناوخته د اف بی آی یا د تحقیقاتو د فدرال ادارې مرستیال اندرو مکیب له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ د دې کمپاین او د روسي ترمنځ د اړیکو د تحقیقاتو په تړاو پر مکیب انتقاد کړی و چې ګواکې یو طرفه دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د خبرونې دوهم نمایي ته. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اوس هم د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد نافی همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو یم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په بغلان ولایت کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو د کاچاګ په تور ونیول سول. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر امیرګل حسین خیل د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل د نشئی موادو کاچاګلونکو 409 چلوي کیلوګرام چرس په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای کړی او غوښتل یې کابل ته کاچاګ کړي چې د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د بغلان ولایت پولیس د نشئی موادو قاچاګرونکو په داسې حال کې نیسي چې نشئی مواد گاونډیو ولایتونو ته قاچاګ کوي. په کندهار ولایت کې 30,000 کیلوګرام زیات نشئی مواد وسوځول سول. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت امنیتي ځواکونو په تیرو دریو کلونو کې 22,495 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نیولې دي. ښاغلی عبدالباقی وایي د دې موادو د قاچاق په تور 438 تنه نیول شوی او عدلیه او قضایی ادارو ته سپارل شوی دي.
سرکار په جریان کې موږ تقریبا 100 حدودو کې کزیر مخدره توکي لرو او خلک چې مخدره توکي په ښار کې په مدنینو خرڅي دا غو په تاکي په شوی او نیولې مو دي او څارونې مسته وړم نور هم خپل کار ته
د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې نیول شوي نشئی مواد سوځول کیږي. د پاکستان د هوایی شرکت یو کارمن په فرانسه کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د فرانسې سرحدي ځواکونو رسنیو ته ویلي چې تیره اونۍ د پی آی ای په نوم د پاکستان هوایی شرکت یو سټیورډ په داسې حال کې نیول شوی چې غوښتل یې په 1900 نمبر پرواز کې نشئی مواد فرانسې ته قاچاق کړي. د فرانسې دولت تر دې مهاله د پاکستان د دې هوایي شرکت له کارکونکو څخه د نیول شوي نشئی موادو اندازه نه ده ښودلې او وایي چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان اروپایي هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاق اصلي لاره بللې او اروپایي بازارونو ته د دې موادو د قاچاق پر مخنیوي ټینګار کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 23 کسان په 4 ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو یو تن په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 3.34 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه دوبۍ ته قاچاق کړي. د ښاغلي موحد په وینا په بیلابیلو پیښو کې په کابل، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې 22 تنه نور قاچاقونکي هم نیول شوي چې 21 کیلوګرامه هیروین، 21 کیلوګرامه مورفین، 3.8 کیلوګرامه تریاک، 2315 کیلوګرامه چرس او 422 لیتر الکولي مشروبات یې قاچاقول. یاد دی وی چې له نشئی موادو سره د مبارزې محکمې په تیره یوه اونۍ کې 13 کسان د نشئی موادو په څو پیښو کې د لاس لرلو په تور له 2 څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لخوا له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخنیوي
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي.
د محتاجینو لپاره تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو په برخه کې ستونزې د پان په نوم د یو ډول نشئی موادو د زیانونو په اړه د ډاکټر متی الله اورمړ سره مرکه لرو.
یو څوک چې په پانه باندې روغ دی ده هغه شونډې سرې اوسېږي، د غاښونه یې خراب شوي اوسېږي.
د پروان ولایت یو اوسېدونکی خیرالله وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما پوره معلومات وکړل.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د سه شمې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د نظامي خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن نه یوازې دا چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید کارخانې ویجاړوي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه د هڅه هم کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. یو امریکایي سناتور د سه شمې په ورځ د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې وسلوالو طالبانو اوس د یوې قاچاقي او مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مالی ملاتړ کې د نشئی موادو نقش مهم ګڼي. جنرال جوزف ووټل چې د سې شنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې نظامی خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې، د نشئی موادو د تولید کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات مهم وګڼل، خو پر دې خبره یې هم ټینګار وکړ چې دوی هدف یوازې د کارخانو ویجاړول نه، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. جنرال بوتل وایي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې به په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو وچولو له تجربو څخه استفاده وکړي.
طالبان د نشئی مواد له قاچاغ څخه تمویلیږي. زمونږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او طالبانو ته د پیسو د لیږلو مخنیوی وشي. زه په دې باور یم چې طالبان د نشئی موادو په یوې مافیایي ډلې اوښتي دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو او فدرالي پولیسو اداره یا اف بی آی د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې د هیروینو د تولید لپاره ډیری کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي، او په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد د ایران او پاکستان له لارو بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته قاچاق کیږي. له بل پلوه د امریکا د مشرانو جرګې غړي میرمن جوني آرنست چې تازه له افغانستانه امریکا ته ستنه شوي، د غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نشئی موادو د مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده.
زه څو میاشتې مخکې افغانستان ته تللی وم. ما په کابل، کندهار او بګرام کې یو شمېر قوماندانانو او ډیپلوماټانو سره وکتل. د دوی له خبرو داسې څرګنده شوه چې طالبان له ایدیالوژیکي ډلې څخه د نشئی موادو په یوه مافیایي او تروریستي ډله بدل شوي، او له ایدیالوژۍ څخه یوازې د وسیلې په توګه کار اخلي.
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون په افغانستان کې نشئی مواد د نړیوالو ګډه ستونزه بولي. د ده په باور د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په سیمه کې زیات شمیر تروریستي ډلې هم د نشئی موادو له عوایدو څخه تمویلیږي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پر مهال باید لومړی نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي، او په نړیوالو مارکیټونو کې دې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړل شي.
مسکا هوتک وچی له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه راپور اوروه. اوس د نشئی موادو له بازار څخه د معتادینو نړۍ ته ورځو، او د احتیاط پر یو عامل یعنی بیکاری خبرې کوو. یو شمېر معتادین چې دا مهال په روغتیایي مرکزونو کې درملنه کیږي، له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه معتادین که څه هم د خپل بد حالت یو ستر لامل د دوی خپله بېغوري بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې دوی د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه معتادین ته درملنې وروسته په کار ګمارل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د عباد الله حنازی په راپور کې واورو.
یو شمېر هغه معتادین چې دا مهال یې درملنه کیږي، د خپل احتیاط یو اساسي لامل بېوزلي او بیکاري بولي. دوی وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره نشي، نو ممکن بیا نشو ته مخه کړي. و ویشت کلن حکمت الله له نږدې یو میاشتې راهیسې په کابل کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری دی. دی که څه هم د ځان د معتاد کېدو علت خپله بېغوري بولي، خو له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
بابا فرصت های کوچک داده شو، ما
کچری ما ته یو کوچنی کاری فرصت هم برابر شي، نو زه به لوی لاسته راوړنه ولرم. معتاد ته باید چانس ورکړ شي. ټولنه، خلک او کورنۍ باید معتاد ته چانس ورکړي او مرسته ورسره وکړي چې بیا په نشو اخته نه شي. که چیرې ما ته کار نه وي، دا چانس به پیدا کړم چې له هیواد څخه ووزم.
اگر کار نه باشه، چانس زیاد است که ما از کشور خارج شو.
څلور دېرش کلن غلام یو بل معتاد دی چې میرمن یې د درملنې لپاره د معتادینو مرکز ته راوستې. دی وایي چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې نشه کوي، او په دې موده کې د او کورنۍ یې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند تیر کړی دی.
غواړم چې نشه پرېږدم او خپلې کورنۍ ته پام وکړم، یو کار پیدا کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. نشو له خپلې کورنۍ او ماشومانو څخه لرې کړی.
د غلام میرمن چې کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی وایي، میړه یې د بیکارۍ له امله په نشو اخته شو. دا وایي د میړه پرته بل څوک نه لري چې د ماشومانو ساتنه او پالنه یې وکړي.
دای مې میړه دی، د بستر کېدو لپاره مې راوستلی چې درملنه یې وشي او له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. د خدای دربار او همدا ځای دی، موږ بل څوک نه لرو. بیکاره و، ماشین درلود، په کور کې به پروت و. د بیکاری له وجې نشو ته مخکړه.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا بیکاری په عام ډول د افغانانو پر وړاندې یوه لویه ستونزه بولي. د دې وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په هیباد کې د نامنو یو له امله سوداګر او پانګوال دې ته زړه نخه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. خو په خبره یې په وروستیو کلونو کې حکومت لسګونه معتادو ځوانانو ته تر درملنې وروسته د حرفوي او مسلکي زده کړو له لارې کاري زمینه برابره کړې ده.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم
د کار د نشتوالی یو ستر لامل نامی ده. پانګونه نکیږي، کارخانه نشته، تولید نشته او په عام ډول ځوانان وزګار دي. په وروستیو کلونو کې د معتادینو لپاره حرفوي او مسلکي زده کړو مرکزونه جوړ شوي چې معتادین پکې روزل کیږي او له دې لارې له یو شمیر خصوصي شرکتونو او دولتي ادارو سره په کار ګمارل شوي دي.
قابل ملاحظه از اینا را ما شامل کار ساخته.
وسمحال یوازې په کابل کې د هیا امید په نوم د معتادینو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز فعالیت کوي چې په هرو شپږو میاشتو کې نږدې 300 معتادین پکې روزل کیږي. د دې مرکز رئیس همایون شاه اصیل داسې وایي:
شاګردای که فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که
هغه کسان چې دلته روزل کیږي تر فارغېدو وروسته پر تستیقبانو سربیره بیرته پر روزل شوی برخه کې ټول تجهیزات او وسایل ورکوي چې وروسته ګټه ځینی واخلي او ځان ته آزاد کار پیدا کړي،
آزاد بگیرن یا دوکان کنن یا د جای کار کنن.
تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست ویلي و چې په سلو کې اویا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د معتادینو د برخې یو شمیر ډاکټران هم پر دې ټینګار کوي چې معتادینو ته باید تر درملنې وروسته د کار زمینه برابره شي، څو بوخت وساتل شي او بیا نشو ته مخه نکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي.
د معتادینو تر درملنې وروسته د کار په اړه مو د عبادالله حنازی راپور اورېده. اوس د نشې موادو په لړ کې د یو بل ډول نشې موادو د زیانونو په اړه معلومات سره شریک کوو. پان یو ډول نشې ماده ده چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. پان په ځانګړو پاکټونو کې پیچل سوي او د بېلابېلو میوو خوند او بوی لري. له همدې امله د پان معتادین باور لري چې غاښونو ته یې ګټه لري او خوله یې خوشبویه کوي، خو طبي کارپوهان بیا دا باورونه غیر علمي بولي او وایي چې پان انسان ته ډېر زیانونه رسوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه کړې او په پیل کې د پان د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
پان یو خطرناکه محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ سوی ده، حتی مخدره توکه که هم حسابیږي. پان د تنباکو او هګ او کیمیاوي موادو څخه جوړیږي چې د یو نوع عطر استفاده کوي. پان سابقې ته که موږ وګورو د یو فرهنګي سابقه له هندوستان څخه راخیستل سوی ده، چې هلته ځینې ونې دي چې په بتل په نامه یادیږي، د هغه د پانو څخه استفاده کوله. په هندوستان کې هغه غټې مېلمستیاوې چوی باغ کې پان راوړیږي، سوندو ته سرواله ورکوي چې دغه محفل لووزی خلک وپیږي چې دای میلمانه و فلانی ځای کې. پان چې دا ووس هم په افغانستان کې په نوې ډیزاین باندې راغلی. موږ تاسو کې وګورو په فرهنګي ځایونو کې په پانتونونو کې کې وګورو نسوار نه استفاده کیږي، ځوانان چې هغه پان استفاده کوي، پان د دې لپاره استفاده کوي چې هغه مناسب ځای ته ورولي سی ورای شي، چې د پان یو خود قیمت له حاضرې راځنه ده، بل هم دا ده چې هر چیرته استفاده کولای شي.
د دې ترڅنګ چې په دې کې تمباکو ګډیږي، د دې کې ایره ګډیږي، د دې کې کله کله هاک یا چونه ګډیږي، نور کوم ډول مواد دي چې هغه په پان کې ګډیږي؟
مختلف کیمیاوی مواد پدې کې دي. یو درخت ده په هندستان کې ونه ده، د هغه لپاره استفاده کوي. هغه پان دغه ونه چې بیتل په نامه باندې دي چې هندستانیان بیتل لوستوي، نور هغه په خپل ترکیب کې نیکوتین مواد لري. هغه کسان چې مهاجرت کړي لکه هندستان ته تللي، پاکستان ته تللي، د هغه ځای نه د افغانستان ته د پان په شکل دا وړي ده.
موږ هغه کسان څنګه وپیژنو چې دغه سړی له پان څخه استفاده کوي؟
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده، هغه سونډې سری اوسیږي، د غاښونه یې خراب سوي اوسیږي، د غورۍ د غاښونه یې خراب سوي اوسیږي، په هر خبره کې د غوسه ښیي، ځکه دا د معدې تکلیف هم انسان ته راپیدا کوي. چای خوړلی ده، ښه مور ده، ډوډۍ خوړلی ده، اما وروسته یو ساعت نیم ساعت وروسته وګوري بیا به دلته د اشتها ډوډۍ راغلی چې زه باید ډوډۍ وخورم، ځان سره چرتونه وهي، ځان سره آرامه ناستې. هغه کسان چې زیاته استفاده وکړي وګوري له خولنه یې اوبه راځي.
د پان نشه له نورو نشو سره څه توپیر لري؟
نور نشئی تو کې په انسان باندې زر تاثیر کوي، اما د دې تاثیرات ډیر آرام او ډیر آهسته آهسته ده، د دې ضررونه ډیر داخلي دي. او بل دا چې د نور مخدره توکو استفاده ټول موجود تر ضررونه لري، اما د پان ضررونه خولې ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي.
پان د انسان بدن ته څه ضرر لري؟
خلی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجرې سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګه کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، په غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي، کوم هډوکي چې په خولې کې دي د ده مکمل تخریبېدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاري په انسان کې را پیدا کوي. د ده دغه کیمیاوي مواد چې تف سره ګډېږي بیا بالاخره هغه وجود د انسان تزی میده تا میده تزابی کهوی
ده پان ضرورونه ماشمان تا چه دی؟
ده اغی مقاومت دی وجود دیر ضعیفه ده، هم دغه تاثیرات په مغ ماشومانو باندې زر واقع کیږي او ډیر هم به تاثیر کوي. ضررونه چې کوم نوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم داسې شکل دي.
امیدوارو ښځو لپاره څنګه؟ یعنی دغه ضرر د دوی دغه زیان به هغو ښځو ته څه وي؟
کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن لحاظ به ډیر وزن کم وي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دو وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کم حوصله سه په دو وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي. ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي معتاد شي، ځکه چې د مور په نس کې هم مواد اخیستي پاڼې اخیستي دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اورئ چې په 1216 منځنۍ صفو خبريږي او اوس هم د خاطرې واردی. د پروان ولایت یو وسیدونکو خیر الله د یو شتمن سړي زوی دی. دی وایي چې په بامیانو په ونتون کې معاصر او هلته په نشو اخته سو. پلار چې به یې د جب خرڅ لپاره څومره پیسې ورکولې نو ده به په نشو لګولې. دی وایي چې د ورځې 1000 افغانۍ په نشو مصرفولې. دا چې د خپلې زده کړې پوره کړې او که نیمګړې ځینې پاتې شوې. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایستر نیک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم مې خیرالله ده، د ولایت پروان ولسوالۍ شاګرد. زه 24 کلن یم. د 12 پورې مې چې ویلې هغه وخت دې عمل باندې نه پوهېږي چې شی ده څه نه ده. کله چې پوهنتون کې واوښتو بیا پس هلکانو سګرټ مکټې وهه، چارسي وهل، ما سره کوم یو دود وهل. راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته زما تره زوی وه، عمل یې کوه. دې سره چې کور کې یو ځای شلم شپې دې سره مې دوه دشه وهله. داسې یو خوند یې راته ورکړه وخت چې بېرته تلم پوهنتون ته، ځان سره مې د دې نه واخسته. د استادانو باندې خبر شو کور کې زنګ یې وهه چې دا یې تازوی داسې کار نه کوي، بېلې به ولېږه کور ته. بیا کور کې چې راغلم یو څه موده هېڅ شی نهسه کول. وعده یې راته وکړه پس د واده بیا مې د عمل تخته شلمه ده او دا پسته پسته مغزیم داسې شو کې پیدا کړه. ورځ په ورځ مثلا اعصاب خرابېدل او یوسه او درګیر شه بل سه او درګیر شه چې وین واحد ځان دې درد کوي او لرزې راځي در باندې او ته به دې نیسي. مور او پلار ټول نصیحت راته کوه چې د کار مه کوه او خیمې له پاسته چې وتلو به هلکانو سره بیا بنډار شروع کولی. داسې د ورځې 1000 روپۍ او 1500 او 200 دومره مصرف کړو. د مصرف یې مور او پلار ورکوه، ورور ورکوه، د کور نه پرېږدل. ممانیت یې کوه چې بیرون مه ځم، نشه مه کوه چې کله د نور متدان دوزدي کوي، غلا کوي، بس تونږ به هغو سره وګرځي کې دوستان مون بدی شي د فلانکي زوی هم وله دې دوزدي کې تاسو سره ګډ به همدا مصرف مونږ قبول لرو، کور کې نشه وکړه. ما ته ورور مې پیسې ولېږلې د خارج نه، دا پیسې ما کور کې ونرکله. دا مې راوړله په صرافي کې مې کېږدله. کله موده چې تلمه د رفیقانو سره موټر کې پیسې واخلا وګرځېږه او چکر وکړه نشې وکړه. دوه میاشتې بعد لاړم صرافي ته پیسې و پیسې دې خلاصې کړې دي تقریبا د دوه دوه نیم لکه روپۍ ومې سوځولې. زندگی ته مې ور واچو پیسې ته موټر ته. داسې ورځ هم شله چې ناست یم نشې ته مور مې راغلې لیدلې دي جړې کړې ده بیا چې ډېر قرې راغلې روان دي حمله یې کړې او چشې سکرې ټول شي اخیستلې ایسته کړې ده نه بیا هم لاړه د خپلې جړلې او د خپلې مېرمنې مې خورانې ټول یو ځای شلې جړې کړې چې د ایمان لاس ونیسه. چرت مې وه فکر مې کوه چې دا خو رښتیا وایي بیا خپله ته خپله جړه راتله چې ته خو رښتیا د خپله زندگی ته دې ور واچوه د خپله ماشومانو ته دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د ظاهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نګالۍ د یوه شتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې د واده لپاره مرکه وراستولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي سو چې نګالۍ ته به خپله لور ورکوي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې هغه له سفره راسي نو دوی ته به دسمان ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوۍ څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلام ولې خپله لور نګالۍ ته ور نه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
حاجي صاحب اسلام خانه، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خانه، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسې خو لا همدا اوس راغلی، میلمانه زموږ سترګې او لیمه، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجي صاحب اسلام خانه، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلي یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډېر ښه زلمی دی، ان شاء الله چې لور به دې ډېر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منینو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته وایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلو په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
ښه، سمه ده.
مورې ته بل ګلاس چایم راواچوه چې ډېر خوندې وکه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکلی.
زویا، تازه د سفره راغلی، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. ها، دا دی چای به در واچو.
ننګیالیا بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو؟ تا یې نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه، نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکړو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوي؟ دا کورنۍ ټوله د نشه یي موادو قاچاقبران دي. د هلک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پی خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به قاچاقبر وي، زوی خو به نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشه یي موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، نجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریا کې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړ.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو. توکل په خدای،
خماره او شتمن خلق دی خزی چې په ملکه راغلی وی د هر یوی یو یو چارک سره زر په غاړه وو زمونږ جلی به هم په سرو زرو کې پټه کی
مورې دا چې سبا لک بندی شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي تر دې خدا خزه چې پر کور ناستی
وا خزه ننګیالۍ سمه خبره کوي ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې مونږ دومره تلوار کوو ځوانان خو لږ نه دي هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو
هو پلاره زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو
زه هم وایم چې نه یې ورکوو
مورې ستا څنګه خوښه ده
زویا زما هم دا ستا خبره خوښه شوه خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو
ښه نو چې داسې ده زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه بیا مه راځئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.